السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 14 لمریز کال د کب یهود څلورویشتمه د مارچ 14 او د 1450 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هدی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کومکونو پرته چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی اهدي په دې اړه بیګانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل
تروسه پوری د تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 270 میلیون ډالر غټه ایسه ده کړی دا او موږ له دې غټه نه د سې کوم غټ مصرف نه دی کړی. واړه واړه اداري مصارف دي.
خاغلی احدی زیاته کړ چې د امانت د صندوق له دې غټه نه د افغانستان د پولی او مالی ثبات لپاره استفاده کیدلی شي په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت څلور واړه غړي پرې توافق ولري. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وادي او هغه د ټولې سیمې په ګټه دی. همدارنګه ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ تر څنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ځینو ستونزو او د ایران سیستان ته د هلمند سیند اوبو د رسیدو په اړه هم خبرې کړي. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوي څه نه دي ویل شوي، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او په زور اخراجېدو څخه شکایت کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خلی افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار یې زغمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO بیا وایي په جلال آباد کې له روغتون سره د مالی مرستو خبر ورکوي او وایي چې په زرګونو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت لخوا ترلاسه شوې دا مرسته په جلال آباد کې د ساري ناروغیو له هغه 50 بستریز روغتون سره شوې چې د دې سازمان په مالی ملاتړ فعالیت لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای واشنگتن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي ترڅو غزې ته د سمندر لارې د مرستو رسولو لپاره یو همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې خبري اعلان ته وویل چې متحده ایالات دغه راز د دغه کوریډور په اړه له اسرائیل سره هم کار کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د صندوق له ګټې د افغانستان د اوسني دولت ځینې مصارف ورکولی شي.
البته دې ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي او ضروري مصارف چې د خلکو په ګټه اوسیږي په هغه کې هم استفاده ورنه کېدلی شي.
یو خصوصي تلویزیون افغانستان کې د نجونو لپاره د آنلاین تعلیمي پروګرامونو د پایل خبر ورکړی.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي کچېری خلکو ورسره امکانات ولري، خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامیدلای.
ورسته یو ورختونو په هرات کې خلک زیانمن کړي.
سلونه خو ډیر راغلي دي، ټول شان خراب دي، کوم شي خواړه مو سره وړه ودی شه دا شان ګدل هم د سوي دي خیمه نړیدل دي به خباد حالات وروره.
او امریکا او ملګرو ملتونو د هند تابعیت نوی قانون د اندېښنې وړ بللی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې. انوارالحق هدي ازادي راډیو ته ویل که د دې صندوق د مدیره هیئت ټول غړي پرې سلا شي، له شوې ګټې د افغانستان د پولي او مالی سیستم د ثبات او ځینو نورو اساسي اړتیاو لپاره کار اخیستل کیدای شي. د ده پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ استفاده نه ده شوې. تفصیل له نوریاس نوریاو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوارالحق اهدی وایي په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالرو امانت صندوق له ګټې کیدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. ښاغلی اهدی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغه صندوق پیسو شاوخوا 270 میلیون ډالره ګټه کړې او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې که چېرته دولت نشي کولی چې د بانک آسیایی کوم قرضه یې افغانستان دولت ته ورکړې ده او هغه باید بیرته چې ورته ورکړي چې که چېرته دولت یې ونشي کولی چې ورته ورکړي، نو په هغه صورت سره کېدای شي چې د صندوق نه سده هم موږ ورته تادیات چې ده وکړو. البته د دې ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي او ضروري مصارف چې د خلکو په ګټه اوسیږي په هغه کې هم استفاده ورنه کېدلی شي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آرا سده ولري. که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې یو مصرف سده صورت نه نیسي.
ښاغلی هدي د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیره هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټي آر ټي شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوارالحق احدي، شاه محمد مهرابي، جی شامبو او الکساندرا باومن له کله چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی په دې اړه چې د دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شوو پیسو ته باید لاس ورنه وړي، خو له ګټې یې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بې وزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاده شو او په سویس کې د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 12 د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره ګرځول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پرلپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شو شتمنیو چې اندازې شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سنبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له روسیې ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په پیلېدو دی، خو په اکثرو سیمو کې لا هم د میلیونونو هغو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې چې له شپږمو ټولګیو پورته تعلیم او تحصیل کوي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوې تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خپرونې هم پیل شي. د دوی په وینا یا ټلویزیون بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې دوم ټولګي تر دولسم ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسېږي. یو شمېر افغان زده کوونکي بیا چې که څه هم آنلاین درسونه سره له خپل چارې تړلې بولي وایي چې آنلاین درسونه هم ورته ګټور ثابتېدای شي، خو وایي چې دا درسونه د حضوري درسونو ځای نشي نیولی. تفصیل له عبیده سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې تلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریتش برنامه درسی میباشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو له لارې خپرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د ښوونځیو زده کوونکي کولای شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغان نجونو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاګردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه. د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
درې سال تنها راه نجات ما
په دې درېو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښي یو.
دې نهایت خرسند به یستیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي.
پر همدې ښوونځیو باندې د نجونو د تګ بندیز ګڼ شمېر نجونې پر رواني ناروغیو اخته کړي دي. دا هغه واقعیت دی چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو بنسټونو ورته په خپلو راپورونو کې اشاره کړې. په خوست کې د هغې نجلۍ له کورنۍ سره خبرې شوې دي چې د همدې ښوونځیو ته د نه تګ له کبله په رواني ستونزو اخته شوې، او د رواني ستونزې دومره زیاتې دي چې پر فزیکي فعالیت هم اغیز کړی دی. د په دې اړه دا راپور اورو.
په افغانستان کې نوی تعلیمی کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څه باندې 2.5 کلونه راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سمه لاره سم کړې، ګلان ډېر کړې، اغزې کم کړې.
د تعلیم او تحصیل مخنیوي نجونې په ذهني او رواني ډول ځپلي او د راتلونکي هیلې ورته مړاوې کړې دي.
خارو کار څنګه د سوالو ادارا دغه خارو کار څنګه باندې کړلو دغه ډیر خارو پښتوالا
په خوست ولایت کې دغه مور چې نه غواړي نومې واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو له کبله غږ بدلوو پر رواني ستونزو د خپلې 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور له هغه وروسته پر رواني ستونزو اخته شو چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځ وسلوال خونځي ته ورغلل او خونځای یې وربند کړ.
او اوس چې د ویورې نه بلې ته د هرې شي استور از زنګ د خپل یواز نو سي فاروق شي نه دي سره خبرې کی نه دي مو سره خبرې کی نه دي کورونې بل سره خبرې کی حقیقي نه حرفي دي حقیقي نه دي نه قدم وهلو کې کار کړلو کنه لکه دی بدن کمزتیا رغل ډیر.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت له رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندینه مانه کړې او پارکونو ته د تاک په ګډون د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګو. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لويره خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریزاینو ته هم نشي بيولي.
بل دا اجازه نشته کنه چې زه دې باندې وګسم د خشول ځکه یو ګرځم چې وګه مغه کور کې نه څه دې ورځي کور کې یو کوټه کې نه څه دې په دانه ست اجازه نشته دې وټل اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې پر کی کې ودرېږي به دې په کې ته نشي درېداله.
پر رواني ستونزو د همدې اختن جلې مشره خور مهم چې د 12م ټولګز د کون کې و وو پختله. هغه وایي ځایي ډاکټران خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
موږ ګورو چې دی ورځ تر بلې خرابېږي ټول ډیر ورته خفاوي. ډاکټر ته ورولو هغه 15 ورځ دوا ورکوي بیا وایي راولی ما ته یوازې پرچا راوړی هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان پر رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریک کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
دا سیمریزان اکثریت نسی کولای خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تک دی خپل غذا برابرول د کالو او د جامو او سل شخص ناتوانه وی شخص منځوي سوي وی شخص په تنهایی ته ډیره برتري ورکوي. تراوما مونږ ته وایو هغه حالت چې یاد بمباردمان سره یا پرلنه یو عادي مثال د مکاتبو بدواله د شخص پروان باندې واقعا بیر خصوص دی غو ځوانانو زیوی د مکتبونو هیله او ارزو درلودله بدبختانه هغه نن د مون په وطن کې باندې.
د اکتوبر لسمه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون سباندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغه کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان جون هم باید له دغه حقه برخمن شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بشری حقوقو د ډالو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو هم د هند تابعیت د هغه تعدیل شوی قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مسلمانانو پرته د هیواد د کډه شوو نورو مذهبونو پیروانو ته تابعیت ورکوي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوی قانون په اړه چې د مارچ لې ولسمې اجرایی بڼه خپل کړې اندېښنه ښودلې او ویلي چې د تطبیق پر څرنګوالي څارنه کوي. د دې وزارت ویان رويټرز خبري اژانس ته په واسطه ویل ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون لمخې ټولو ټولنو سره مساوي چلند د دیموکراسي بنسټیز اصل دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري هم پر دې قانون اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیضي اړخ لري. د دې کمشنري ویان ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقوقو له مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګه ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا دغه قانون اجراءات د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سرخوري کنه. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان او امنیسټي انټرنیشنل ویلو چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبه له ورځې راهیسې تطبیق وړ انګرزولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي. خو د هند حکومت دغه اداره د وی او وای دغه قانون ته اړتیا ځکه و چې د هغو لګکیو لاسنیوی وکړي چې په ګاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې ځورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د هند طبیعت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملت ټولنې یا مذهب پورې تړلي وي یو شان ده، خو د طبیعت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوي او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور له مخې دا قانون د هند طبیعت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کډه شوي دي. د یادونې ده چې له افغانستان په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغان هندوان او سکان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بھارتیا جنتا واکمن ګوند د قانون دی عملی کېدو لپاره داسې مهال هڅه کړي چې ټاکل شوی څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي. د مودی حکومت چې کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو د هغه تطبیق په دې خاطر وزنډاو چې په نوې ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقې تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونو کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو هم دا رنګ اندېښنه ښودلی چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرح کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعیض سره مخ کړي. یو شمېر نورو لورو بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د روژې پر مهال په هلمند کې د ګرانۍ راپور هم درته لرو، خو لومړی راځو دې ته چې په هرات کې وروستۍ ورښتنو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هرات کې د وروستۍ اورښتونو له امله د دغه ولایت په اوبه، چت شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پښتون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د سیمې اوسیدونکو آزادی رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونا او خونې له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونشي خایستون زینورې هم ډېرې شي. دورې باندې سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله آزادی رادیو ته ویل
سیلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه ده خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو سره وړه ودی شو، دا شان کده لاندې شوې دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد حالات وروره.
نوموړی وایي سره له دې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپنا له ستونزې سره مخ شوي، تر څنګ یې لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي راډیو ته د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیره شپه زیات باران و، تیر ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغلل. زموږ کلي کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوختې مرجوب له شمېر څومره دی ومغوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندوارې مېرمنې په ګډون لږ تر لږه لستنه مړ شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوختې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوي. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتی له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه 60 کسان هیوادوال شهیدان شوي او 20 کسان زخمیان شوي دي. همدارنګه یو 1545 کورونا هم په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 1,00 او 1,011 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمن شویو سیمو کې تر 2000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده.
اوریدونکو، په هرات کې د ورښتونو د زیانونو په اړه دغه راپور پرون چمتو شوی وو، او دا چې هلته نن څه روان دي په دې اړه به درته د ورځې په ترڅ کې هڅه وکړو چې تازه معلومات درکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
اوریدونکو، د خبری مجلې د پایښې بوته نږدې شوی یو ورستای راپور راخلو. هلمندیان د روژې په مبارکه میاشت کې لګرانې شکایت لري. د ولایت اوسیدونکو وایي چې لوی خو بیکار دي او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او له بلې خوا د توکو بیې څو برابره لوړې شوی.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دي چې خلک د روژې ماتي لپاره د توکو په پیرلو کې په همدې هلمند کې لالوړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولي، خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید لاری. دا نرخونه په اړه قدر توایم، البته په دغه ورځ خو بیخي دغه د روژې د اولی او چنونې دومه ده بیخي پورته کړلی دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمت تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نورم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر امدر. ډېر کول د روژې په خاطر باید ونه دي سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبوره دي لاس نیولې دي. هغه څخه یو لسته شلې غواړي هغه چې دې ته ورسې دې په یو شی په انټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې اخلاصمند دی. څنګه پرونه کوم خوراکي شان چې موږ کورته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 30% پورته سوي دی. هغه خوراکي شان او که غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پر دار دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژې ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې ترڅنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دي کنټرول کړي.
دولت ښاروالۍ څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوکاندارانو څخه کار واخلي، چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستنه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي، یا دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د ښاروالۍ د خواست
اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده، ځکه چې په دولت هم دونه څه نه کېږي، چې هر څه به دولت سمي، ځکه چې دا مسله ټوله دوکاندارانو ته راځي. دي دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بېخي نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوښ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارک میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللې ده. او لټوله غشتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، لیوالی او رحمی څخه کار واخلي او د بیواس او بیواز له لاسنیوي وکړي.
اچھا